په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کورته ته تا اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نو مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي، سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هېوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پېښ کړي راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ په نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي، اما کله چې دا د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلی ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ما ته د پلار د کوره راووت سوې، ما ته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورازه کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسو انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چار لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي، او دا غي شفافه په خپل د کور سره شو بیا شفافه په خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي، چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي، که چیرې په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښي. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي، نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزني و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی صاحب سر د سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و. د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بې له دې چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني. بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اتا پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي ترې نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب دی او ګرځېدل عیب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بېچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل دار ته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جینکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویه
رسیده نور و زمان و تیسو که آسانه دور نور کهی سو پر سر دوستی نکهی سو پر سر خوازیت نکهی سو پر سر خیخی نکهی دا خبری خو دی ناور پایل لری که دوی پوشی خو دوی اگه خودخواهی اس چی ده دا یه دیر بات اس ده چی پزینی کورانه که امداسی دی و زنمنون که دی ارس هم را چی انسانان نور تا احترام و که فقط که دخل زن احترامی کردی دی خبر دوی نکویگی کچی ری پوشی نو دیر آسانه ده دا که خرابیا خوازیت اس مصرف نلری اما دیر شایان ترلاسه کولیشی اخستهشی پا نه مصرف سره دیر شایان ترلاسه کولیشی دیتا پا کار ده چی دغم اوز خو مدنی طولن امپال نیدی دغر اصانه باید کارو کی او دوی متوجه کندی دیر کم گذشت پارا دی آمادگی و نیخی اصف فکر کم چی جوانده دیر خبر مخزی هر چو کار زولاری پا دنیا کچی خوشحال وی کس یو کورانه که جوانو کچی تاو تریخوالی نی خوشحالی محبتی لورای نی و بلتایی باغه صورت که جوان بیر خطو که پر مخزی اگه کورانه پر مختک یا کورانه طولنه که خود نوم خواند که یا دوی هم به ذهنی لحاظ احساس ده خوشحالی که چی خلق کرتا پر نیک نظر گوری تا خو دیر ضرور ده انسان پر روح روان بنده دیر مثبت غیزه که
بله
خلق کرتا خی نظر بی
دیر زیاده مننه تاز بنده و سلامت و سی
لکم قربان
کابل کې مود یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې پامه خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیبه احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلۍ ته وشي باید دغه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډېر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مال سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي نو دا زما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده بلکې ښځه لور کېدی شي ښځه مور کېدی شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړ ډول تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای دې خلغه کور کې په کار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تورکل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق د چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکړي نه دا چې خپل ورندار ته کار وکړي یا خواخې ته کار وکړي البته یو شرط دا چې دغه حقوق واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري هغه کوم انسانیت چې لري دوی کولی شي اسلام داسې ورته ویل کېږي خاوند د مور او پلار د خواخې دي مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو که چېرې ته مثال مونږ غواړی چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي ته بیا د دوی احترام کولی شي د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي
استاد دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي لنګور سره بد چلند کېږي اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای تاسو څه فیصله کوله د خپلې مېرمنې ترمنځ د خپلې مور ترمنځ د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي ده په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند یې مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه مونږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرض ما غلام شوه دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم ما خاوند قرار نه سي لیوار پرې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثلا یو خاوند جوړ کړي خسر ورته ځان نه خاوند جوړي یعنې هر څه چې دوی غواړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو زما باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي دا دوی ډېره سپکه ښځه ویل کېږي وایي یعنې دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده که چېرې د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني مثلا خواښې خپل حقوق پېژني همدغه چې دا خپل کومه انګور چې دا خپل طرز و کار او مسؤلیت پېژني خاوند خپل حقوق پېژني زوجین حقوق چې دي نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا په خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي دا یوازې د دې ښهوالی ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخښنه وغواړئ او دې نه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دې نه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ نه د مېرمنه د خاوند ده د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړلېږي تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت انسانیت ته تاثر کوي په دوی په ښهوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
خیر شه
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لارې پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 601 دا باندې نه خبرونه تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانجی استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې که اوریدونکو ته دا وځیکړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د ته صغیر تر کومې مرحلې ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته دره تو وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کاله د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم شان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مګر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې ایښودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي. دویم قطعي حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي، تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي، هغوی باندې هغه مالونه په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي، د هغوی مالونه بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورکړي، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، اتلس کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، په د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق د باید ورکړي سي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل سوي دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دا سی پیخی دیره تر سرگو شویدی پر طول تاریخ که او کزو ویما چیزه ما داغ لک عمر پر جریان که پر تاریخ که ما داغ سی پیخی لیدلی دی نو واقعا داشته دا متاسفانه پر افغانستان که او داغ پیخی دیره تر سرگو شویدی پر سیمو که حتی پر افغانستان پر مرکزی ولایتونه که حتی مونگا لیدلی دی چه دیتیم مال پر دیر بیرحمانه و پر ظالمانه شکل بانی خوارل شویده یتیم سر دیر ظلم شویده حتی واجل شویده حتی لکور شرل شویده نگده قارب لخوانه ده تر لخوانه ده ماما لخوانه ده مشرور لخوانه ده نورو حقا خلق لخوانه چه سرپرستی ده دوی مسئولیت ده حقوی لخوانه ده یتیم مالون خوارل شویده پر بیرحمانه شکل بانی البته ده از انت عوامل لری او عوامل باید ده پیخو وسیدل شی لمره ده چه بیخبری ده اسلامی احکامونه ده بیخبری ده حقونونه ده ده یتیمانو ده ساتن ده مال ده حفاظت او ده یتیم ده حقونونه بیخبری ده اصلا ده یو عمده عامل ده چه زمونگا زین هوادوال چه حقوی ده یتیمانو سره دغه سی چلند کوي او مالی خوری ورته یا ده یتیم په حفاظت کې ده هغه په ذهنی او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي نو ده بیخبری ده ده الهی احکامونه ده قرآن عظیم الشان ده احکامونه ده قوانین و ده قواعد نه بیخبری ده ده یتیم ده حقوق نه بیخبری ده دوهم ده چه په افغانستان کې په طول تاریخ کې چون کې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو نو ده په خپل ډیر یو منفی تاثیر درلود په دې باندې چې لیوی خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم غوی تیرې وکي او یتیم مال وخوري
دا سې کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یو مال باندې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي تاریخ ثابت کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلای دا هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقانه ده کړی بلکې پر راز راز مشکلات باندې ستونزه باندې هغه شخص اخته شوی دا الله پاک عذاب نه به هیڅ کله خلاص نشي دا الله پاک له عدالت نه به هیڅ کله خلاص نشي او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکړي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترې نه اخلي د یتیم باندې چې هغه ظلم کړی دا د هغه د ظلم د بدله به ترې نه اخلي هم پاریتونی هم هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمیدلی وي او د دوی تاب کیږي
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کشکوي حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي دا موضوع ته روښانه کړئ
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري نه یوازې دا چې مال او تسلط بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په دسترخوان وروزی هم ذهنی رشد ته توجه کی تعلیم او تربیت ته توجه کی هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مساعده کی کچیر په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکي البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکي نو دا پورا حق ده په اولیاو باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکټ ته باید پوره
بله استاد کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره عقده منوي
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوې خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي لکه چې تاسو ورته یادول شي کولی شي د اقدمن تربیه کې کولی شي د ذهن خشن تربیه کې لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نکيږي چې خپل اولادونو سره کیږي هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکي هغه یتیمان ته نه ورکي اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې پټول کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کوي هغه پر راتلونکي کې هغه شخصیت لري که خشن برخورد سره کوي رفتار سره کوي نو پر راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري دای به همیشه تند برخورد بلري همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمندي نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کوي نو پر راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستريږي لتر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه وسره کړی د دې ځواني مرحله کې تر سپینګری وي د هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د سیاو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي آیا دلته بیا د نیکی توقع له د سیاو ځوان نه دی کولای شي
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند نه کوي د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي پر اطلونو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی لومړی د ماشومان حق ته توجه شوی دی هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرانسيبونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت په بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو پر راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د خې تربیه یا د ښه روابط او یا د حقونو د یادي توقع ترې نه ولري
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته کچیرې په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکړه بیا نو په مغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست پتوږي که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې نو په فردی شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري واجبه لري چې په فردی شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري برنامه ولري د هغه فزیکی او ذهنی روزنه ټولنه ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتنې لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت بلجو کې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي دې ته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیسي سطح باندې او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي هغوی چې پولدار دي هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکړي
بله که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غوندي یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي بیا ته باندې ناخوالو سره مخ کیږي دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي دوی ډېره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین له خوانه ورته توجه شوي ده یا د حکومت له خوانه ورته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده خپل ځان ته توجه کړی ده چې تر ډېره دا دلیل د کنات وارد ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړای او په خپل خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساينس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه حاصله کړی ده او همدارنګ ډېر ښه سوداګر دي نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاس ورنه کی بلکې ژوند مبارزه دا باید له هر پدیدې سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی خیل سره وړنه ولري خپل ځان ته خپل رشد ورکي په دې توقع باندې نه چې افغانستان غوندې او جنگ زپلې هیواد کې دوی باید د نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي او کې باید دوی خپل لاس په کار شي دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي هم زهني روزنه ترلاسه کړي تعلیم او تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته د دې سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي دغه کسان ته به تاسو وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سمبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي زه په ټوله کې خپل ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې په ملي سطحه د دولت قربانی دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ډیره مننه
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاک خبرې وشوي لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چیست الله مومال او ملګری
ستاد دور زوس پر لیو